سلامونه ستړي مشي تاسو زموږ خاک لا ساده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د وی کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان نیولې دي. د سرورود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تیر سه شنبه نه پیژندو وسلوالو د وی کورنۍ شپږ په ډزو او چړو وژل چې وژل شو کې یو سپینګیری یوه میرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه وختل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې میرمن نږدې خپلوان دي. سرچینې په باور دغه نیول شوي کسان له وژل شوي کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږکال خبرداری ورکړی چې دا خر ممکن تر 2013 کال پورې بشپړ وچی. د دغه شرکت مسؤلانو نن پنجشنبې د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو لپاره مهال ویلي تر 2 اونۍ پورې به پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. په خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې دغه پروژې عملی کار 3 کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبرې ژانس ویلي چې اعدام شوی کس د 3 کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پېښ شوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله 1 علني اعدام دی چې ترسره کیږي. دغه سازمان د ډول اعدامونه نړیوالو بشري حقونو ته بیتنهي بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې د ډول پیښو ته جدي خبرګون وښيي. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي. د بریدونه داسې مهال کېږي چې اسرائیلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پېژندل کېږي. د دغه عملیاتو له مخې به چتر هي د کابینې تایید کړي د اسرائیلو 6000 ذخیره سرتیري جګړې ته د تک اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدترکېدو ویره شته. د اسرائیلو دغه عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پرولې دي. او ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنجشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل توغندي ازمایلي. ایشوټر پریس خبری اژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 8000 سمندري ځواک لري خو په تېره جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال په ظاهره له هر ډول لوی حملې ډډه وکړه. دغه ځواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې ګزمې کوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د افغانانو جنو خزو د ستکلو پړه تازه فرمان ورکړی. په دې فرمان کې راغلی دی چې انجونی نور نشي کولای مدرسو ته لاړ شي.
مدرسه باندې کړي دي وای چې نور نه فعالېږي. خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو کته چې مکتبونه وي نه چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي مګم دلته خو دیني مدرسه ده.
دا چې ولې اوس په دیني مدرسو کې افغان نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کېږي وړاندې به یې په اړه درته تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې په پلازمینه اسلام آباد کې لسګونه افغاني کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته په پارکونو کې ژوند کوي. دا چې د دوی ژوند څنګه دی او همدارنګه ویزې ولې نه تمدیدېږي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. خو سبه هم ورشو چې هلته د کرکټ لیگ پیل شوې دی. هغه لوبغاړي چې تجربه لري وای
کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویډیو شیر کو خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو.
د دې سره بیره نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتي د افغانستان د شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او سدان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانوی مدرسې بندې ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی. د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان ته صدر راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو لخبرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغه زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسیدونکي او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړي چې نه یې غوښتل موضوع د حساسیت لامل اینوم پراپور کې خبر سي، ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وای چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی ایستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېچا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي رادیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی وو او پاتې 30 سلنه یې د مکتب عصري درسونه وو. خله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کوي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې څلولي مدارس هغه بند کړل او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیل رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د خزو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوې او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت ویان مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دینی زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې لشپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخ حق له ازادۍ رادیو نوري د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې لزګونه افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کې دروسته د غخار د جیش پک سیمې په پارک کې اوسېږي. یو شمېر د کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو لامل دوی ل خپل کورونی استلی او اوس په ډېر بد حالت کې او له هیڅ ډول اسانتیا او پرته په دغه پارک شپې ورځې تیروي. دوی د هم وایي چې هر شپه د استلو له خطر سره مخ دي. مور تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا برویم.
رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډواله ده چې خپل زوی سره یوځای له هغو سلګونو کورنیو سره یوځای سوی چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په یوکرایي کور کې ژوند کاوه د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرهمند یو بل افغانه کډواله ده چې خپل ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم
دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیايي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
یو انیسیار کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر یو انیسیار سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي ان شاء الله تعالی چې مثبته نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیرای هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقوقو فعالان، خبريالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مختوړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په اړه اندیښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت دغه کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړي او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28مه په خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. بل خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان سي آر خبرداري ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکیچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرایلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړې دي. دا بریدونه داسې مهال دي چې اسرایلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخ عملیاتو د پیل اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات مې همکار اسدالله الدین برابر کړي. الدین صاحب مهرباني.
او ډېر مننه فرید جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون چهارشنبه د اسرائیل د پاوز ویانو ویل چې دوی په غزه کې د خپلو پراخو عملیاتو لومړنۍ پړاو پیلوي، سره له دې چې په دغه پراخو عملیاتو باندې په کور دننه یعنی په اسرائیل کې دننه سیاستوالو او دغه راز د نړۍ په کچه د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د اسرائیل پر دې طرح باندې نیوکه کړي. خو دوی پرون چهارشنبه خپل دغه عملیات پیل کړل او تیر شپه دغه بریدونه شوې دي. د اسرائیل د غزې د شاوخوا اوسیدونکو لخوا ویل شوې چې ټول شپه د غزې اوسیدونکو په ویخه تیر کړی ده، او د غزې د خار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تیر شپه بمباری شوې ده. البته تر دې شپې پورې د تیر شپې د بمباریو لکبله د اوختو احتمالي زیانونو او مرګ ژوبل راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو څه چې څرګندې هغه دا دي چې د اسرائیل پاوز تایید کړي چې دوی غزه یو ځل بیا تر خپل ولکې لاندې راوستلې ده. د غزه اوسیدونکو ویلي چې دوی د غزه په هیڅ ځای کې د محل ځان خوندې نه احساسوي، سره له دې چې وړاندې تر دې داسې طرح و چې د غزه اوسیدونکو به د دغو عملیاتو لپاره مخکې د غزه جنوبي سیمې ته لیږدوي او هلته به دوی لپاره یو خوندې زون رامنځته کیږي. خو داسې ښکاري چې اکثره خلکو هلته تک تزر نه دی کړی، ځکه دوی ویلي چې د غزه په هیڅ ځای کې دوی خوندې احساس نه کوي. اسرائیل داسې محل دغه عملیات پیلوي چې دوی د ادعا له مخې هغه برمتشوي کسان چې حماس په 2023 کال کې غزې ته لزان سره یوړل 250 کسان، دوی وایي چې دغه 250 کسانو له ډلې لا هم شاوخوا 50 تنه په غزه کې دي، چې د دوی د معلوماتو لمخې په دې کې شلو تر 100 کسانو پورې ژوند دي او د نورو جسدونه هلته پاتې دي. په ظاهره د همدغه برمتشو کسانو د خلاصون لپاره او د حماس د لمنځولو لپاره اسرائیل دغه عملیات پیل کړی دي، چې خبرګونونه هم لري. باید یادونه وکم چې حماس چې له اسرائیل سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپا ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي.
ډېر زیاته مننه کورمودان ستاسو له دینو چې د غزې د جګړې په اړه رستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ورآخوا
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغاړي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 ورځې لوبي پیل شوې دي. د لوبو په ولورس سپین غر او امو لوبډلو په خپل لوبو کې په خپل کې لوبي وکړي چې د شپږ منو په توپیر د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن پنځشنبه د لوبو دویمه ورځنۍ سیالۍ د مسینک او بوس لوبډل ترمنځ ترسره شي. نور جوسیات د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 ورځې د لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مس عینک، سپین غر، بند امیر، آمو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې، چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سوهیل زرمتای او بهیر شاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالا شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل.
فکر کوم په لیسټه سیالي به لومړی ځل وی چې په خوست کې ترسره کیږي. لدې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډیر لوړ شمیر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سی هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل،
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خود دین علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ډېر کار کړو، او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورس په ترقی روان دي، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلې کې د چاچی خست کرکټ او خوري سره لوبه کوي، نو د مغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خوري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې اندکه مخې لوبي تر سره کوم، مار وخمدا کوشش چې د سلوبي تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي، او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل لیکه کامیاب شوم پکې.
سپینغال لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبيګو همیشا د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشورې کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، ګسپینران اسپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو، او که بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای، نو امغی
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمیر کې ننداره چان ورشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه،
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه ګل ازادي رادیو نوري او ازادي رادیو خبرونه چلروي ساته دوام لري، کولای شي چې زموږ په اپلیکیشن باندې د خبرونه په شوندې باندې واوري. زه تاسو ته وایم چې اپلیکیشن چیرته موندل شي، زموږ ویب پاڼه ته ورشي، پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ اپلیکیشن شته، هغه ډاونلوډ کړئ او په چلروي ساته توګه باندې زموږ شوندې خبرونه واوري. لدی سربېره تاسو کولای شي موږ په ټولنیزو پاڼو کې هم در سره تعقیب کړئ، زموږ ویب پاڼه ته سر وخت کار کړئ چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ مطالعه بول ولی لدی سربیرا پا ټویټر، پا فیسبوک، انستاګرام، دا واتس اپ په ګروپونو کې، او هم درنګا دا ټلګرام په ګروپونو کې موږ تعقیبولای شي. سربیرا پر دې چې موږ مطالب لوستلای شي، هلته موږ مطالب اوریدلای هم شي. اوریدونکو اوس هم ورزو د هغه طالب کیسه ورو چې لا مورچله تر دفتر رسیدلې دي. دا د هغه طالب کیسه ده چې موږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې دي، او دا راپور هم دغه په غک پیلې کې نور تفصیل لاغي ورو چې څنګه دا کیسه رامنځته شوه.
د ننګرهار ولایت یو نه دیرس کلن اوسیدونکو چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسولینو دی، په یو وخت د جمهوریت نظام د کارکونکو د وزلو لپاره ځانمرګ بریټ ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي، دغه بدلولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو لالیکو سره د یو ځکه دوه پاړه وویل.
وشي بدي مسؤولية تكال كي مزاهيري دي عمر بيات مسكالو و لقيرا ميرا غالي نوا
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې په خوا یې د ډیری هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
اشغال ختم شو، چاپی نشتا، مهاجرت نشتا، خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغشان آزادی رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمینې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه و لیدلي. دا ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوي ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تی جمهوریت نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو په خواني پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درسي خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نه وړاندې په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامسته کېدو په یوازي لومړی یواني ممیاس کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم سوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم سوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې و چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل سوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي.
مشکلات دي، ستونزې پیدا کېږي، یو خور دی، نور دی، مور دی، بس هېواد دی، ټول پرمختګ کولای شي.
خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لبیا واکمنیدو وروسته میلیونونه انجونې په ښوونځیو کې لشپږم ټولګیو نیولې، تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي او په ډیرایو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي. خو برعکس، په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل، چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي. او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.